کمپیوټر جوړ کړی. د اکسا سکل کمپیوټینګ پروجیکټ وی پانی د راپور لمخې د متحده ایالاتونو د انرژي وزارت AMD گری HP IBM انټل او نفتا کمپنیو ته $250 ورکړي چې په درو کلونو کې دا کمپیوټر جوړ کړي. دا شپږ کمپنۍ یوازې د حکومت په پیسو بسنه نه کوي، بلکې دوی په خپل هم په دې پروژه کې پانګونه کوي. دوی به د دې پروژې چې ټول ټال $400 میلیون پرې لګیږي په سلو کې 40 په خپله غاړه واخلي. تر دې وړاندې جاپان او چین د نړۍ تر ټولو د سترو کمپیوټرونو د جوړولو اعلان کړی و. جاپان ویلي چې د 2018 میلادي کال تر پایه به د نړۍ تر ټولو غښتلی او چټک کمپیوټر جوړ کړي. جاپان د دې پروژې لپاره 9.5 میلیارد ینه چې $1.3 بلیون کیږي ځانګړي کړي دي. جاپان هیله لري چې د دغه کمپیوټر سرعت به 1.3 پتافلاپ ته ورسیږي او د چین تر سن وی تایو لایټ به چې اوس د نړۍ تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر دی وړاندې شي. د جاپان دغه کمپیوټر د پروسیسورات د چین تر سنویت هایو لایت په ځلونو زیات دی. د چینایي هغه سرعت 3.9 پټافلات دی، خو جاپاني 1.3 پټافلات ته رسیږي. یو پټافلات په هر ثانیه کې د 1000 تریلیون برابر دی.
ستاسو ل پیغامونو
لیاقت ګونه وای تا سب تم اس کیم ډاکټر سره په تا وخت نه دا غل چې دا د مې دین ماشینم ته هر کال زم دا کل کیږي وو څه رسې پمن ته وکړل ویني نه سه کله سه بارا سي
هلو زه کرن جان سر خدي خو صلوات نو زحمت در کوم د شهیدانو مې دین او تنخ ماشین دا با کال کیږي چې نه د جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دې په تنخ جما کیږي نه شهیدانو مې دین ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1903 کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 کال کې مې تکمیل کړ، یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو، خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
زه هیله یم له خوست روړه د شپږو میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي، ولې مونږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید مونږ کار اقتدیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي، که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواد نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري، مونږ څه وخورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقوقو په خبرونه کې نن موږ سره د یونیسف د مرکزی دفتر کارکونکې زاهده ستانکزی ده چې د نجونو په میاشتنی ناروغي خبرې کوي. په پیل کې هغه وای
دا یو مسله ده چې د موږ په ټولنه کې مایندې او خونکې په دې مورد انجونو سره خبرې نه کوي او انجونې لږ څه په طریقه کې پاتې دي او یو حساسه او تبو مسله ده د موږ په ټولنه کې. د بلوغ د سترو جسمي او رواني بدلونونو پړاو ده او دا کېدای شي چې په بدن او چلند کې د بدلونونو څرګندېدو او د یو نامعین وخت په توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د های سپایل د بلوغ د پایل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وځ کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولای شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سي د بلوغ سنتر سيږي د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو تاریکه کې پاتې دي او هغه آگاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي، هغه د دې لپاره سي په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او صورتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه دي، الکانو د نجونو لپاره موجود نه دي، پاک تشنابونه موجود نه دي، پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سي نجونې په آرامه توګه خپل تکه یا خپل کوټه سره تبدیل کی، اس یو محیط نسته په مکتب کې. ځکه نجونو باندې ډیره منفي اغیزه چي د نجونو په ازيري باندې او د نجونو په خونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه چي او ډیر بي بنیاد تصورات او ډیر بي بنیاد معلومات هم ستاسي مایندې دغه معلومات تر تاثیر لاندې سي په مجرد سي د نجونو اولين حيز شروع سي یا اولين عادت موار شروع سي نو مایندې په لرونو په دې فکر کې کېږي چې باید تنجلي خونځي تلاړ نه سي د یو په نظر وخت د ویجلې عادت موار شروع سي هغه ستره سنوره او وادي ته چمتو ده کچیر انجونې خونځي ته نه سي دا په خپل یو لار خلاصې دي نو په هنګام ودونو لپاره یا د ودونو د ماشومتوب په دوره کې بیا په داسې وخت کې سي د انجونو هغه جسمانی او فزیکی حالت د امیدواری لپاره آماده نه انجونې ودیږي او حمل اخلي سي دا په خپل په افغانستان کې یا د موږ په ټولنه کې د میندو د مرګ او میر کچه لوړه بي
تاسو کوس په فیلی وضعیت باندې خبرې وکي خبي
څومره په رواني او فزیکی صحت باندې اغیزي چي یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2013 کال کې او یو بل تحقیق په یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو او لدی تحقیقاتونه مقتدر تکان ورکوونکي لسرولن راغته مثلا او یو فیصد جون د عادت ماوار په موده کې په شپږ یا پنځه ورځو کې حمام نکي دا معلومات دوی ته دي نیاګانو نه راغلي او بیا له مایندونه او بیا هم داسې نسل په نسل دا معلومات جنو ته رسیدلي او کله چې یو نجلۍ په شپږو یا اوو ورځو کې حمامونه کې دا په خپله د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي او هغه څوک چې د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي نورو د اذیت سبب ګرځي دا واضح خبره ده چې د نورو د نجونو تمسخرو باعث ګرځي دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له اجتماع نه او بله مهمه لاسته راوړنه چې موږ درلوده هغه دا وه چې 90% جنکۍ د عادت ماوار په وخت کې ښوونځي ته ناظریږي دا د دې لپاره چې په ښوونځي کې مناسب شرایط نشته او دا نجونې هم کافي معلومات نه لري حیرانوونکې خبر دا وه چې مخکې له دې چې د نجونو عادت ماوار شروع شي د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندونه او له معلمین نه درلودل 15% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو ټوټو او تیکونه استفاده کوي 30% نجونې له پاکو او نخي تیکونه استفاده کوي په عادت ماوار کې او یوازې 8% جنکۍ چې په لوی ښارونو کې اوسیږي هغه یا اقتصادي حالت لکه څه ده هغه جنکۍ نه له کوټکسونو استفاده کوي سره د خونو یا بازارونو نه اخلي هغه جنکۍ نه سره تیکونه استفاده کوي دغه تیکو منزل په یو نامناسب شکل دی اغه مثلا په سوري کې اوري په اوبو او صابون استفاده نه کوي او توکینه هغه تک او بیا په یو نامناسب چې هغه تک ساتي په بل میسکلغه استفاده کوي ستا په خپل په راتلونکي کې د اقامت وایي سرګرزي په راتلونکي کې ډیرو میکروبونو او د دوی د پروري صحت باندې منفي اغیزې اچي
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې تر سره سوي دي
په 2013 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل سي هغه جون سي په پرابلمونو او مشکلاتو کې ځون کې یا رواني حالت کې نه دی یا د اطمینان سطح د عادت ماوار د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی نو په دې مورد وزارت معرف او یونیسف بحثونه وکړل سي څنګه کولای سو سنجونو ته یو مناسب لار فراهم کړو مناسب شرایط فراهم کړو یونیسف د وزارت معرف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل سي د یو جنه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي او یو مهم فعالیت چې موږ دلودو هغه دا اوسې موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړ او یو راهنمود هم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوان نجونو لپاره جوړ کړ سده ډیر مهمه او ښه اغیزه درلوده د هر ولایت نه دوه نفر ماستر ترینران تربیه کړل سده په خپل نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي نجونو سره کار کوي او هم هغه نجونې چې له ښوونځیو نه بیرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په لواجه خونځي ته نزي او د خونځي نه دی باندې پاتې دي د غول لپاره هم یو برنامه جوړ کړی سي د چټک زده کړو خونځي کې د هغوی سره د همدغه تربیسي معلمینو له طریقې مو کار کوو تر خو سي اغه جون سي د خونځي نه دی باندې دي هغه هم په طریقه کې پاتې نسي او کافي معلومات هاي سي د قاعدګي په مورد هغه ته وځي سي او هغه یې وخلي
تاسو ته پیغامونه لرین جون ته
اول ګران ماینته د داده سي خپل لورګان سره کار وکي هغه ته کافي معلومات ورکي او په موقع معلومات ورکي مخکې له دې چې دوی د هاي سره شروع سي باید کافي معلومات سره شریک تر خو سي جون آماده یې د غسیو دورې ته او بیا جون ته کافي نخید دیگه برابری که زدک لور کیسه لدی تکون سرنگ استفاده او کی او انجون هم دغه تکی باید پو پاکو بوسره پریمینزی پلمر کی وچکی او بیا یو اوتو کی او یو پاکسی